د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت سحر لس بجې دي په خبرونه کې کراچۍ کې پرون د عوامي نشتل ګوند پر انتخابي غونډه کې د بمی چاودنې پاکستان کې د مئی میاشت په ټاکنو کې د اقلیتو اندېښنې د قبایلي سیمو خیبر او کورمی کې انتخابي هلو ځلو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز په کراچۍ کې د عوامي نشل ګوند یو انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی برید کې یو لس کسان وژل شي او څه باندې څلوي ژوبل دي په پاکستان کې قید هندي جاسوس سربجیت سنگھ چې دویشت کال وړاندې ورته د مرګ سزا وربل شوې د جیل دننه په برید کې ژوبل شوې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ژمنه کړې چې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به ډېر جدي تحقیقات وکړي نوز د خبرونو تفصیل د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې پروند او مینه شلګون د انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمی چاودنه کې یو لس کسان وژل شوی او څه باندې 50 جوبل دي پرون له پیښې وروسته په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ویان عبدالملک مشال لوت ویل چې د حملې هدف د دوی د ګوند انتخاباتي کاندید بشیر جان وو
مومن آباد کې الته شي وړو کې تاسو جلسه ورته وایي یا کارنر میټینګ ورته وایي کنه اور بشیر جان میں لگ لیٹ را دو جس سنگ اخبر لگ گاڑی میں بس رکھو رکھو دے دو علاو دا حملہ شوی دا دا حملے دا سر بے تاش اڈد شوی پکار کنانو وانی بلکو بشیر جان سے بلکو بخیر خیریت ہو
پرون لدی ولاندی د جمی پشپا د متحده خامی مومن په دفتر حمله شوی وا چې پکې یو شمیر کسانو ته مر جوبلا اوړېدلې وا بلې خوا پرون په همدغه خار کې د عوامي نېشنل ګوند په یو بل کاندید هم بمی حمله شوی و چې درې کسان پکې جوبل شوی وو د دې ټولو بمی بریدونو پلا وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي او ویلي دي چې دوی به همدغه سې د عوامي نېشنل پارټۍ پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ پر غړو بریدونه کوي د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وایي هغه هندي جاسوس چې د مرګ سزا ورته اورول شوی هغه مهال سخت جوبل شو چې د لاهور په یو جیل کې دننه پرې حمله وشوه د جیلونو صوبایي مشر فاروق نذیر وویل سربجیت سنگھ باندې پرون په کوټ لکپت زندان کې دوه نور قیدیانو د خښتو او بلیډونو ګزارونه وکړل چې پکې نوموړی سخت جوبل شو نذیر وویل چې سنگھ یې د علاج لپاره هسپتال ته استولې دي سربجیت سنگھ په لاهور او فیصل آباد ښارونو کې د 1990 کال د بمی حملو په یو لړۍ کې 46 کسان یې وژل د لاس لرلو په تور ونیول شو او په 1991 کال کې ورته د مرګ سزا اورول شوی د افغانستان د کندهار له جنوبي ښار سره نږدې د ټریفیک په پیښه کې شاوخوا 50 کسان مړه شوي دي د کندهار د والي ویان د جد فیصل ویلي دي دغه پیښه د میوند ولسوالۍ په چوپال سیمه کې پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د سولو یو بس د تیلو ټینکر سره وجنګېده په وژل شوو کسانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي د یادې ټریفیکي پیښې پلټنې روانې دي خو د هلمند ولایت د والي ویان ویلي چې د تیلو پر دغه ټینکر د طالبانو لخوا د برید وروستو اور لګېدلی و چې بیا ورسره بس ټکر وخوړو خو د کندهار د والي ویان دا رپورټ ردوي د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د هغې ودانۍ د مالک د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړېده نوموړی په داسې وخت کې دغه امر وکړو چې د دې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته ورسېد پرون نږدې 100 کسان د ړنګې شوې ودانۍ له ملبې څخه ژوندي راوستل شو د ډاکا ښار چارواکو ویلي دي چې د دې اته پوړیزه ودانۍ مالک سهیل رانا چې کله په 2009 کال کې دغه کمپلیکس جوړوو نو له چارواکو یې ضروري پرمټ نه واخیستی د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ژمنه وکړه چې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به ډیر جدي تحقیقات وکړي. اوباما په واشنگتن کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا خبرداري ورکړو چې د کیمیاوي وسلې د کارولو ثبوتونه به د لوبې لور بدل کړي.
I've been very clear publicly but also privately.
نو موږ وایو چې په عامو او خاصو مجلسونو کې په دې اړه ډېر صریح ووم چې د شام د حکومت لخوا د خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارول به له هغې کرښې اوختل وي چې زما محاسبه ول دې مسلې سره د امریکا چلن به بدل کړي. ته د اردن له بادشاه دوهم ملک عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې دا خبرداري ورکړو. اوباما ویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په شام کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارول ښایي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې په باسن ښار کې د میراتان پر لوبې له برید وروسته د ماسکو واشنگتن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکاري د پراختیا غوښتنه کړې. د کانګرس غړي ډانا رورا باکر وویل له روسیې او د منځنۍ ایشیا له حکومتونو سره همکاري باید پراخه شي، څو په سیمه کې رامنځته کېدونکي ګواښونو تشخیص او ورسره مقابله وشي. رورا باکر د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغې غونډې مشري کوله چې سرلیک یې و په چچنیا کې اسلامي سغدریزه د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. د روس پولیسو امنیتي مامورینو د ماسکو په یو جومات کې د جمعې لمانځه وروسته 140 کسان ونیول. د روس د فدرالي امنیتي ادارې لخوا په خبره شوي بیان کې چې د روس خبری اجانسونو خبره کړي ویل شوي دي چې د دارالارقم په اسلامي کلتوري مرکز کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د نامعلومو هیوادونو 10 کسان شامل وو. د مشال د تاجک سانګي د ریپورت لمخې په نیول شوو کسانو کې 100 کسان تاجکان وو چې بیلابیلو پولیس سټیشنونو ته بول شوي چې پکې ځنې وروسته خوشې کړل شو. او اخري خبردار په برتانیا کې پرون 11 کسان د القاعده په امر په دې هیواد کې د ترګر حملو د پلانونو په تور د قید سزا اورول شوي. د لندن په جنوب ختیځ کې پرون د یو عدالت جج د دې کړې مشر عرفان ناصر ته د عمر قید، عرفان خالد ته 13 او عاشق علي ته د 15 کالو د قید سزاګانې واورولې. د اوتر دي محله تمشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخابي جلسه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او د سلويختو نه زیات ژوبل دي. د عوامي نېشنل ګوند د سینسو بي مشر شای سید وای انتخاباتو نه وړاندې ټګي روانه ده.
موږ دا وایو چې دا یو سوچ چې کوم لیبرل سوچ دی هغه د پارلیمنت نه او غوښتوالي او انتخاب پسند پارلیمنت ته تلو غواړي. قانون نن د جنماره سبا راغی نمبر
دا. پاکستان انتخاباتو کې برخه اخستونکو اقلیتي امیدواران شکایت کوي چې په پارلمان کې نمائندګي د نش برابر ده.
د الیکشن کې پکارو کې د 15 سیټونو نورم مکرول راغلي دي نو بس دا مینورټي سره زیاتې شې دي کور دا 15 سیټونو نشته کی پورا.
د مئی میاشت انتخاباتو لپاره د هیواد په هر برخه کې کاندیدانو خپل انتخابي کمپاین پیل کړی دی، خو اوسنی او پخوانی انتخابات انتخابي کمپاین کې څه فرق دی؟
پر ریډیو، انټرنیټ، بہت بہت اخبارات کی، تچنے اخبارات کی، پرتیاں باندې ټول اشتہاری مهم چلی. عوام تقریباً اکثر تو کی پر ریډیو او ریډیو کی پر ٹی وی او ګوري.
دا باختر ستوري 19 پروگرام کې بعد شاعر او لیکوال محمد ګلاب ننګرهار په یاد کې د غونډي حال واوري.
ګلاب ننګرهار یو اقدار شخصیت او باچا خان او د پښتنو د نور او لوی مشرانو سره او لوی لیکوال او شاعرانو سره ډیره ښه اړیکې درلودلې.
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور نړیوال موضوعات باندې هم رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړو بمی چاودنې کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او د سلويختو نه زیات ژوبل دي. چاودنه بیګا ماسخوتن صوبایي اسمبلی ته د دې ګوند یو کاندید وشوله. د دې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده چې نور حال یې د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي په دې رپورت کې راکبي.
پولیس چارواکی وای د جمعه او خالی په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په مومین آباد سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنه شوې چې له امله یې یولس کسان وژل شوي او د پنځوسو څخه زیات جوبل شوي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی مزر مشواڼي مشال رډیو ته ویلي چې د لس کیلوګرامه څخه زیات بارودي مواد د پیښې په ځای کې په درول شوي رکشه کې ایښودل شوي وو چې د چولو څخه یې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د مطبوعاتي څانګې مسؤول عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي چې د حمله هدف د دوی انتخاباتي امیدوار بشیر جان وو، خو نوموړی له دغې حملې څخه روغ رمټ وتلی دی.
په مومین آباد کې هلته سي وړو کې تاسو جلسه ورته وایي یا کارنر میټینګ ورته وایي که نه، او بشیر جان مې لږ لیټ رالو چې څنګه خپل لږ ګاډی بس راکوېدو والاو دا حمله شوې ده. د حملې سره بې تاشه ډزې شوې په کارکنانو باندې. بالکل بشیر جان صاحب په خیر خیریت و.
ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې د اتو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خاریان وایي چاودنه دومره زورهوره وه چې اواز یې تقریبا په نیم ښار کې اورېدل شوی دی. د ځایي رسنیو په وینا په چاودنه کې د مفتي نظام الدین شامزی ورور ډاکټر عزیز الدین شامزی او د هغه لس کلن لمسی محسن شامزی هم وژل شوي دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په کاندیدانو د دویمه حمله وه. لومړنۍ حمله د جمعې په سهار د ښار په لانډي ټاون کې د دغه ګوند په انتخاباتي امیدوار عبدالرحمن ترسره شوې وه چې په ترڅ کې یې د هغه موټر ویجاړ شوی و، خو نوموړی له حملې ژوندی وتلی و. پر عوامي نېشنل ګوند د جمعې په ورځ د سره شوو دواړو حملو ذمواري وسلوالو طالبانو منلی دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی ځکه پر عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم بریدونه کوي چې یاد ګوندونه سیکولر دي او د هغه په وینا د کراچۍ او قبایلي خلکو په وژنه کې ککړ دي. د مومین آباد په سیمه کې د بمي حملې څخه ژوندی وتلی بشیر جان د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري او د کراچۍ ښار د پښتون ګڼ مېشته حلقې پی ایس درې نوي څخه راتلونکو ټول ټاکنو لپاره امیدوار دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شای سید مشال رډیو ته ویلي چې دا ډول حملې د لیبرل او آزاد خیالو ګوندونو له ټاکنو څخه د لریوالي هڅه ده.
مونږ دا وایو چې دا یو سوچ چې کوم لیبرل سوچ دی هغه د پارلیمنت او غواړي او انتها پسند پارلیمنت ته غواړي. نظر عوام چې دا هغه خلکو لپاره عمده ډرت مقام نه دی ځینې ما ته سبب راغلي نمبر په کار داری چې دا ټول قوتونه هم اسټیبلشمنت او هم دا ټولې پارټیانې راغونډ شي او تشهیر مجمت وکړي ولی چې دنیا ته به دا ملک وخوري چې دنیا به وپوهي چې بېدا پاکستان چې دا یو دهشتګرد ملک دی.
عوامي نېشنل ګوند د پرونۍ پیښې په اړه نن یعنې د خالی په ورځ په سند صوبه کې ویر اعلان کړی دی. د یاد ګوند له مرکز باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ویر د نمانځنې په ورځ به د سند صوبې تعلیمي ادارې او بازارونه خلاص وي او د دوی په دفترونو کې به د مومین آباد د پیښې د قربانیانو لپاره قرآن خواني کولی شي. یاد دې وي په تېرو څلورو ورځو کې په کراچۍ ښار کې دا درېیمه بمي حمله ده. د دغو ټولو حملو ذمواریان وسلوالو طالبانو منلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
قدر مرودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار کوټ لکپت زندان کې دننه پرون په هندي جاسوس سربجیت سنگ حمله کې هغه سخ ژوبل شو دی. سربجیت سنگ ته د پاکستان عدالت د مرګ سزا اورولې ده. لکه شپه وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال نه د سربجیت سنگ باندې د حمله په اړه وپوښتل نو ریاض مساخیل په جواب کې وایي
ډاکټرانو کوم چې د جنا اسپیتال ډاکټران دي د هغې د وینا تر مخه راتلونکي څلېرش ګنټې اوس هم د سربجیت سنگ لپاره مهمې دي. دغه کې دي کوشش کوي چې د صحت چې کوم دی نو هغه په بشپړه توګه ښه کېدو لپاره هلې ځلې نور هم توندې کړي او دغه کوشش روان هم دی. د دې نه مخکې چې کله پرون ماښامي کې د جیل کوم نور کې دي نو په هغې کې عامر او مدثر دا زیات څو کسان داسې دي خلاف مقدمه هم درج شوی ده او پلټنه هم وایي چې سربجیت سنگ کله پرون ماخامی کې د خپل بیرک نه راووتو نو دغه دوه کسانو په دبان نه حمله وکړه. دغه وخت چې کله نور پولیس والا راغلل نو هغې د خلاصولو یا د بچکولو کوشش وکړو خو نور قیدیان هم د دې سره ملګري شو. په څلور پنځه کسه یې په سربجیت سنگ باندې د خښتو او دغه شانتې د اوسپنو ګزارونه وکړه چې هغې سره هغه ډېر جوبل شو چې سربجیت سنگ د تیرو دوهویشتو کالو راسې دی پاکستانی جیل کې دی او دی د مرګ مطلب سزای موت دته اورول شوی وو. په 2008 کې دته پانسی ورکولو خو بیا حکومت پاکستان په دغه فیصله باندې عمل درآمد ودرولی وو. سربجیت سنگ کله چې په کال 1939 کې د لاهور په باټي چوک او دغشان نورې حملې شوی وې بیا د هغې وروسته په کال 1991 کې لکه د دغې پیښو یو کال وروسته دی ونیول شو او په ده باندې ترهګرۍ په عدالت کې مقدمه وچلید او د پانسی سزا ورکړه.
قدرمن اوردونکو پرون په پیښور د خیبر پختونخوا او په مختلفو سیمو کې سخت بارانونه شبی دي چې ودانو ته زیان رسول دي. همدارس د پیښور حیتابات کې د تیز باران او غلې لکبل د جمعه چت را پریوتې دي چې یو لس کسان پکې ټپیان شوی دي. نور حال د پیښور نه د مشال رادیو خبريار اصرار اتل لاکوي.
پیښور کې تیر ماخام د تیز باران او غلې لکبل د جمعه چت پریوتو سره یو لستنه جوبل شوې دي. د ځای خلکو په وینا ماشومان او جمعه کې سبق ویلو چې دغه پیخه رامنسته شو او په نتیجه کې اته ماشومان دوا تبلیغ لا راغلي کسان او د جمعه امام زخمیان شول. د پیخې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته د پیخې حال داسې تیروي.
زمانو ګلباز مونږ دلته مخامخ ولاړو د جمعه د بووري ویډیو مو جوړول سټم چې دا غلې کې ده په دې چت باندې چې کله وره زیاته شو د دې وره دا وجه نه بیا دا چت چکینه په زکینه است ماشومان چې کوم دی دیوال سره لګیدلی بیا موږ ماشومان مو یو ورويسته او ریسکی والے د مو ټلیفونو کو پولیس والا مور را ورسیدل.
دوی د پیخه د زخمیانو پاړه وړاندې وای
دې کې اته ماشومان دي او دوه تبلیغ والا دي او یو قاری صاحب دی هغه به زخمیان دي ټوټل یو لس کسان دي.
یو بلتن چې پیخه کې په خپل زخمی شوی مشال ریډیو تاسو داسې وای
موږ دلته ولاړو د ماده خپل به کې لګیدو چتر پرې و دوه ډیره تیز وره وو ډیر غوبلو د خلکو سبق موږ ولاړو مو بخبر الله ماشومان به دو درې نور مو لګیدلو
د یادول ورد چې د یاد جمعات چت د اوس پنې د صدر نه جوړ کړی شوی چې زیات ووري ولې دوله کبل پریوته او په نتیجه کې یو لس کسان ټپیان شوی. پیخه کې زخمیان یو لس تنه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې داخل کړی شوی چې د اسپیټال د چارواکو په وینا معمولی جوړل شوی دی. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
خدمر اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه خستون کې د اقلیتي امیدوارانو وینا ده چې په پاکستان کې د دوی سمره شمیره ده په هغه حساب دوی ته په اسمبلیانو کې نمائندګي نه دا ورکړی شي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید عالم د وینا تر مخه چې دا ځل راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اقلیتونو 20 لاکه او 1000 ووټونه رجستر شوي دي چې پکې د هندوانو 14 لاکه د عیسایانو 12 لاکه او 15000 د احمدیانو 1,15,000 او 900 شپږ شپېته د سیکانو 15,900 او 1,400 د پارسیانو 3,650 د بودمت 1,400 او 250 او د یهودیانو 800 ووټونه شامل دي. د دې پترس کې راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغوستونکو داخليتونو سره د تعلق لرونکو وینا ده چې په پاکستان کې د دوی سمره شمیره ده په هغه حساب ورته په قامي او صوبایي اسمبلیانو کې نمائندګي نه ده ورکړی شوی. د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی لپاره داخليتونو په چوکۍ امیدوار سورن سنگ مشال ریډیو ته ویل
مائنارٹی چراغی اخپل بلونا دخپل تنخواہانو بلونا دخپل مراد بلونا دخپل ہر سو بلونا پاس کری دی خود دوانیم کارونا در مائنارٹی در سیٹون ہو چکم زیادہ وہ لو کلو اگا اک کشان اک کشان پروت تے انشاءاللہ زمان رو میں آواز بدا ہے جبنی بنا مائنارٹی در پرادا سیٹون استوار کو
دا گرنگ دا پاکستان پیپلز پارٹی یوسف جاج ہم مشال ریڈیو تا اخپل خبر صدا سی اکلا
خبر دا دے کنا بھائی جانا اکلیتو نا سرا دیر جاتی شوے دے الیکشن کے نادرا والا شناختی کارڈ جوڑ کرے دے کنا چرتا مستقل پتہ ہی کنا الٹا رجسٹرڈ کرے دے کسان کو پنجاب نہ راگلے دے دلتا پخاور کے یا اسلام آباد کے یا پنڈی کے اگر سرا مستقل پتہ بندے نکل کرے دے دا غلط دے پکار دا دے کہ چرتا اس کی کنا الٹا ووٹ رجسٹرڈ کی گی قومی اسمبلی کے قرارداد پہ شوے دے کہ سلور سیٹوں نہ دلتا جموں صوبہ کے کے پی کے دے بقایا 14 سیٹوں نہ پورا ملک کے دے قومی اسمبلی لا پارا دا صرف قرارداد پہ شوے دے نوٹیفیکیشن نہ شوے دے
خیبر پختونخوانی اوبل دا مسلم لیگ جنے جو گروپ غڑی روف مسیم مشال ریڈیو تو او ایل چی خامی اسمبلی لا پارا د پنزو نور چوکو بل پاس شوے دے کو عملی نکڑے شو کم چی داخلیتوں سر زیاتے دے دے وائی
بل کو پاس شوے دے نو الا پورے دا اعلان نہ کرے نو زور سیٹوں لگیا دے اگر زور سیٹوں لس باندھے کار کئی لگیا دے نو حالانکہ دے الیکشن کے پکارو کے دا 15 سیٹوں نور ہم اپروول راغلے دے نو بس دا مینارٹی سر زیاتے شوے دے کور دا 15 سیٹوں نشتا جی پورا
د ذکر ولد چی دا وقت پکامی اسمبلی کی داخلیتوں لپار لس پنجاب اسمبلی کی ات سن کی نہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی دری دری خصوصی چوکی بیلکڑے شوی دی سیراز ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
قدم رودن کو تاسی دا اقلیتونو شکایتونا پا دی رپورٹ کی واوری دل او زو قبائلی سیمو تا پا قبائلی سیما کرم ایجنسی که دی انتخاباتو لپار دا کاندیدانو حتمی فیرس روستو انتخابی نخی ورکل شبی دی دا ایجنسی حلقا این و دشتم نا دا یو دش کاندیدانو او دا حلقا این ات دشتم نا درویش کاندیدانو ترمنز مقابل دا نور حال دا سیمینا دا مشال لڑیو خبری اللہ کبی
پکورم ایجنسی کی ختمی لیس دراتلو پس راتلون کی ٹولٹا کانو لپارا امیدوارانو تا انتخابی نخے ورکڑل شوی دا الیکشن کمیشن چارواکو تر مخا چی پسیما کے سالور 500 امیدواران مخے ترا غلی دی پدے کے زیادہ رش میرا دا آزاد امیدوارانو دا دا سیمی مرسیال الیکشن کمیشنر ساجد علی مشال لڈیو تا اویل چی انتخابی نخے ورکولو پس بیلٹ پیپر یا دا اٹونو پانے دا چاپ لپارا ورکڑل شوی
متا الیکشن کمیشن طرف نا لسٹ رغل او چی بغا کی دا سیاسی پرٹے او خپل سکوما انتخابی نشانو تو ته الټ شي وی دی هغه غوې تخپل مغزی نه لوټ دی او چې کوم آزاد امیدوار دی دوی د پاره مو ته 45 انتخابی نشانات راغلی دی هغه کې به دوی اپلیکیشن لیکلې دی برټانینګ افسر ته بیا غوې ریټرنینګ افسر دوی کسانو ته خپل مرزه باندې یو یو الټ کړي دی
واضح دی چې په هلکا ان اته درشم کې 15 دش کسانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي ول په دې کې د زینو امیدوارانو کاغذونه مسترد شول او زینو خپل کاغذات واپس اخستې دي ساجد علي زیاته کړه چې په انتخابی حلقہ کې د مقابله لپاره ټول یو دش امیدواران پاتې شوي دي
شپږو کسانو بیا دوباره اپیلونه کړي دي هغوی کې څلورو کسانو اپیلونه ایکسپټ شول قبول شوي دي په هغه کې یو حکمت خان دی جماعت اسلامی سره تعلق لري هاشم خان دی سید احمد شاه دی او محمد عاشق خان دی او په دې کې دوه کسان چې دي هغه گلزار علی او یو انور حسین
بلخوا په ان اته درشم کې 22 امیدواران اهل ګرځول شوي ول په دې کې د 15 امیدوارانو کاغذونه مستر شوي چې پکې اپیلونه منظوره کې دوه پس د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره 2 امیدواران نامزد شول ساجد علي په خپلو خبرو کې وویل چې یو کس لخوا خپل کاغذات د واپس اخستو پس په انتخابي حلقه کې 22 امیدواران مخې ته راغلي دي
15 کسان ریجیکټ شوي په هغه 15 کې دوه کسانو اپیلونه قبول شوي دي هغه کې یو کس عبدالواحد دی دویم کس محمد جان نوم دی چې دوی دو کسانو اپیلونه قبول شوي دي او یو کس پکې وډرا کړی دی چې علی رحمان نوم دی
د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه چې په هلکا ان اته درشم کې د پولنګ سټېشنو شمیر یو سل و دېرش او په اته درشم کې یو سل څلور دی په دواړو هلکو کې د ووټونو شمیره 2,15,000 نه زیاته ده په دې کې قریبا 1,00,000 زنانه ووټ ورکوونکي دي په سیمه کې د مقابلې یو شمیر آزاد امیدوارانو سره پاکستان پیپل پارټي اے این پی تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام فی مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف آل پاکستان مسلم لیگ متحدہ قبائل او جماعت اسلامی دو گوندونو امیدواران مخی تراغلی دی د سیمې خلک به د مې میاش پر لسم منټه پر انتخابی نخو باندې مهر لگولو په صورت کې د کامی سیبلی دو سټونو لپاره د خپل خوخي امیدوارانو انتخاب کوي
د کورم ایجنسی د انتخابی کمپاین په اړه مو رپورت اوړو د لوزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی حلقه ان اے 15 ویختم د امیدوارانو او د اف سی کمانډنټ ترمنځ په لنډی کوتل کې د انتخاباتو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو غونډه شوې ده په غونډه کې پریکړه وشوه چې یادی حلقې امیدواران به د خپل کمپاین پر مهال د وسلو نمایش نه کوي او په بازارونو کې به په لوی جلسو بندیزونه هم وي نور حال د سیمې د مشال لړیو خبري الله کوي
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر ماخام د خیبر سیمې د 15 انتخاباتي حلقې امیدوارانو او د خیبر رایفل ځواک کمانډنټ ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې د 15 حلقې ریټرننګ افیسر جنګیر اعظم وزیر هم ګډون درلود. په دې غونډه کې په یاد حلقه کې د مئی 11 نیټې د انتخاباتو د امنیت په پلان باندې خبرې اترې وشوې. د خیبر رایفل ځواک او پولیټیکل چارواکو امیدوارانو ته وویل چې په دې سیمه کې به د کمپاین په مهال د وسلو نمایش نه کوي او د الیکشن کمیشن د اصولو خلاف ورزی به هم نه کوي. په بازارونو کې به په لویو جلسو بندیز وي او امیدواران به په حجرو او چاردیوارۍ کې دننه انتخاباتي غونډې کوي. د دغه غونډې په هکله د خیبر سیمې د 15 حلقې یو آزاد امیدوار باتور شینواری مشال ریډیو ته وویل
بس کمانډنټ صاحب وي پی جمرود ریټرنینګ افسر چې کوم دی هغه ټول ته زیات حضور په اصلي نمایش باندې را اچي اصلي نمایش باندې په تاسو پابندي راولې د دې سره اصل امن او امان خرابېږي او بل داسې چې هغه سیکورټي پولیس سټېشن او پولیس مرز باندې سیکورټي مسله وایي موږ امن او امان ساتلو لپاره انتظامیه سره بالکل پوره تعاون کوو خپل کسانو ته به وایي پوره امن اوسي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو وویل چې په دې غونډه کې دغه پریکړه هم وشوه چې د 15 حلقې په جمرود او لنډی کوتل کې به د را روان الیکشن د امنیت لپاره دوه کنټرول روم هم جوړولی شي او دغه امیدواران به ورسره د هرې خبرې دپاره تماس نیسي او دوی سره به مرسته کولی شي. دوی وویل چې په هر پولینګ سټېشن به لږ تر لږه 10 خاصدار او امنیتي سرتیری ډیوټي ورکوي او د الیکشن په ورځ به د خیبر درې په لویه لاره د اف سي ځواک سرتیری گشتونه هم کوي. د یادې حلقې د پیپلز ګوند امیدوار حضرت ولی پریدی وایي چې دوی تر دې دمه د حکومت امنیتي ګامونو نه مطمئن دي خو باید لا نوره پاملرنه ورته وکړی شي.
انتظامیه کوم اقدامات کړي دي هغې نه مونږ مطمئن یو خو په هغې کې مزید لږ د زیاتوالي ضرورت دی چې مزید هم په دې کې اضافه وکړی شي او بیا خصوصا د پولینګ په ورځ باندې او دا صرف یو د انتظامیه ذمواري نه ده د ورسره ورسره مونږ د کینډیډیټس او د ولس هم دا ذمواري ده چې د خپلو فرایضو نه غفلت کې نه شو او زه مې داسې هغه چې مونږ په نظر راځي نو په کار ده چې مونږ د هغې نشاندهي وکړو.
یا د دې وي چې د خیبر سیمې په 15 حلقه یعنی جمرو د لنډی کوتل کې 13 امیدواران د قومي اسمبلۍ د یو سیټ دپاره په میدان کې پاتې دي چې د آزادو امیدوارانو تر څنګ پکې دا ځل د سیاسي ګوندونو په ټکټ ولاړ امیدواران هم شامل دي.
کدرمره اودونکو تاسو یو اوریدل د خیبر ایجنسی حلقه ان ای 15 د امیدوارانو د اف سی کمانډر ترمنځ د ملاقات. او زو بلوچستان ته د ملک د نورو سیمو پر سیر بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې هم انتخابي هلې ځلې زور خسته خو دا ځل دا هلې ځلې په دې خوندولې دي چې د کمپاین چلولو یو شمیر پخوانی تور طریقې پکې بدلون راغلی دی او پر ځای نوی ځینی راوتلی دي. د مثال په توګه د موبایل میسج او په کورونو کې د اشتهاري کاغذونو غورځولو لارې د کمپاین چلولو نوی طریقې د یادولو وړ دي. نیاز مساخیل په دې اړه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د زیارت اوسیدونکو یو سیاسي کارکونکو محمد عالم وایي د وختو حالاتو د بدلون لوجه د انتخابي کمپاینونو طریقې هم اوس بدلې سوي او پر ځای نوې راوتلې دي.
سیاسي پارټیانو هم تقریبا متبادل دغه ګرځولی دي چې پر ریډیو انټرنیټ په غټو غټو اخباراتو کې په کوچنیو اخباراتو کې پر کلیانو باندې خپل اختیاري مهم چلوي. نو عوام تقریبا اکثره څوک پر ریډیو واوري څوک پر ټي وي وګوري څوک پر نیټ باندې وګوري.
د کوټي اوسیدونکو محمد ایوب بیاوای د ووټ غشتلو او کمپاینونو طریقې حالاتو او ګرانۍ بدل کړې دي.
مهنګایي ده بیروزګاری ده هر سړی مجبور دی چې بای 2 روپۍ وګټم کور ته نه ټیم د نور سره دی چې چاته ټیم ورکی جلسې ورسره وکي یا ورځ ورسره تیر کی اصل واجه اوس ده او بل بیا ده الله د وجه سره شروع 15 کسان سره یو ځای سپراغه لازمي یو خوان یو خاصه یو ورداد وسی ورور دماکه وسی.
د زیارت اوسیدونکو سیاسي کارکون محمد عالم مختوای د ووټ غشتلو لپاره پر کور کور د تګ انداز هم سپدا ډول بدل سوی دی.
په خوا به دروازه ټکېدلې بیا به د خلکو په سرکشان سل په بیټکان کې د مجلسونو سره کول تکرارونه به ول اوس هغه سیستم تقریبا نشته هغه بدل سوی دی. بدلون دا تر راغلی دی چې اوس تقریبا هر امیدوار یا هر سیاسي پارټۍ خپل پروګرام
اختیار په شکل کې چاپ کړی دی یا جوړ کړی دی. دا د هغه ورو کافیانې راوباسي هر کور یعنی هر دروازه وروټه کې له هغه چې سړی راووځي هغه ته یو روانه کړي هغه بعد کې د هغوی پروګرام وګوري.
د سیمې یو بل اوسیدونکي حاجي شان عالم د موبایل میسج له لارې انتخابي کمپین چلولو نوې طریقې په اړه وویل.
یعنی پیکیج واخل اسپیک آرٹ کی تو پنجہ سوا زر میسج پہ راستہ ویسے اوال میسج دی ولی کی بیال دگا کا گردو نمبران تھا پیو دم یعنی پیو پنجہ سیکنڈ کی گردو مرګورو یا ګردو انډوالان ته ستا میسج رسیږي او ستا پیغام رسیږي. د دې ټولو اثر وجم دغه د چن په دې زری باندې خپل پروګرام رسی.
د پښین اوسیدونکو محمد صادق بیوای د انتخاباتو پرانیزد کېدو سره د امیدوارانو لړخه د دوی غم او خوشحالیو ته حاضرېدل هم زیات شوی دی. د دې په خبره دا هم د ووټ ترلاسه کولو نوې انداز دی.
پاتیا یو کال مخته سوی دوی نن ورځ باندې روانې هغه صرف د دادا لپاره چې دوی د خپل ووټ لپاره او د خلکو د خوشحالۍ لپاره چې کوم وخت ووټ حاصل کړي بیا دوی ګر سره نه ورځي او نه پښتنه نه علاوه ورکوي.
د ملک نورو سیمو په سیر د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې هم انتخابي هلې ځلې خورا زیاتې شوي دي او د خلکو په وینا دغه هلو ځلو د ووټ او کمپین د نویو طریقو اختیارولو سره نور هم زور اخیستی دی. نیاز مسخیل، مشال ریډیو، کوټه.
قدرمنو درونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو ته ونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو. وخت شبه دی د سحر لسنی بجې.
د خبرونو لنډیز د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې پرون د عوامي نشلګوند انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او څه باندې 50 ژوبل دي. پرون له پیښې وروسته په کراچۍ کې د عوامي نشلګوند یو ویاند عبدالملک مشال ډو ته ویل چې د حملې هدف د دوی د ګوند انتخاباتي کاندید بشیر جان وو. د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وایي هغه هندي جاسوس چې د مرګ سزا ورته اورول شوی هغه مهال سخت ژوبل شو چې د لاهور په یو جیل کې دننه پرې حمله وشوه. د جیلونو صوبایي مشر فاروق نذیر ویل سربجیت سنگ باندې پرون په کوټلک په زندان کې دوه نورو قیدیانو د خښتو او پترو ګزارونه وکړل چې پکې نوموړی سخت ژوبل شو. د افغانستان د کندهار له جنوبي ښار سره نږدې د ټرافیک په پیښه کې شاوخوا 50 کسان مړه شوي دي. د کندهار د والي ویان جد فیصل ویلي دي دغه پیښه د میوند ولسوالۍ په چوپال سیمه کې پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د سولو یو بس د تیلو ټینکر سره وجنګېدو. په وژل شوو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د هغې ودانۍ د مالک د نیولو امر کړی چې د چهارشنبې په ورځ نړېدلې وه. نوموړي په داسې وخت کې دغه امر وکړ چې د دې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ژمنه وکړه چې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به ډېر جدي تحقیقات وکړي. اوباما واشنگټن کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا خبرداری ورکړو چې د کیمیاوي وسلې د کارولو ثبوتونه به د لوبې لور بدل کړي. او په برتانیا کې پرون 11 کسانو ته د القاعده په امر په دې هیواد کې د ترګر حملو د پلانولو په تور د کیسه سزا ورول شوې.
اسرار علم مومند چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورسپانډ ته کتنی. دا جنن د پاکستان کورنۍ ورسپانډ په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي په اسلام آباد کې د مشال لاډو خبريال سراج زهیر دغه لوستې دي او غټ کیه په دې رپورت کې برابرې کړې.
مشر کورسپان خپل اداري کلی کې چې د بډبیرې په شیخانو علاقه کې د خراب صورتحال له وجې د شپې کرفي یا کار بندیز لګول شوې دي. اداري وړاندې لیکي چې د کرفیو لګول د امن په ځای کول لپاره یو غوره ګام دی او د دینه دا معلومیږي چې د حکومت سره په ترهګرو د قابو موندلو لپاره بل لار پاتې نه ده. خو به هر حال د امن په ځای کولو لپاره که هر لار خپل کړی شي د هغې مخالفت ممکن نه دی. اداري زیاتوي چې بل طرف ته وکتې شي نو د کرک د بانډا داوود شاه غریز سیمه کې د ترهګرو د پولیسو سره د مقابلې نه داسې ښکاري چې د ترهګرو په حالو ځلو کې کمی نه دی راغلی بلکې د دوی لخوا د حملو د منصوبه بندي کوششونه روان دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د ټول ملک نه د ترهګرو د ختمون ضرورت دی که هغه کرک وي او که پېښور او که بل کوم ځای وي. او موږ ګڼو چې د بډبیرې په کومه سیمه کې کرفیو لګولی شوی دا خو یو عارضي عمل دی. باید چې د کرک په شمول ټول علاقې د ترهګرو نه پاک کړی شي او ولس ته هم څه تکلیف ور نکړی شي. آج ورځ پڼ خپل اداري کې لیکي چې این هم په هغه ورځ کراچي کې د ایم کیو ایم په دفتر حمله کې 15 تنه مړه او 14 جوبل شو. کله چې اسلام آباد کې د امن او امان په حواله د اعلی په یو غونډه وشوه، دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې په پولینګ سټېشنونو به پولیس او پیرا ملټري فورس ادرولی شي. البته د پوز ادرول خوخه د صوبایي حکومتونو ده. ادارې زیاتوي چې هسې خو د نگران حکومت ذمہواری پاک صافي ټول ټاکنې کول دي، خو د ترخګری او نامنی مخنیول ورته یو ځان لکار جوړ شوی دی او د دې لپاره ضروري چې یوازې د وټونو د ورځ نه نه بلکې د اوس نه اقدامات پورته کړی شي، چې دا رنګ د وټونو دپاره خلک په 11 مئی په سکون او بې د سیرې پولینګ سټېشن ته لاړ شي. اداریا اخر کې وایي چې خیبر پختونخوا حکومت دې لړکې ګامونه پورته کړي دي او د امیدوارانو په سیکورټي یې نظرسانی کړې ده، خو ضرورت دې خبرې دی چې نورې صوبې هم د دوی تقلید وکړي او داسې اقدامات پورته کړي چې ورسره پر امن ټول ټاکنې یقیني شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجللی کی 15 کال وړاندې چې کله د پرویز مشرف واک سر ته رسیدو، نو په هغه وخت کې د مخالف ګوندونو مشر نواز شریف په اسلام آباد کې یو لوی غونډه ته وینا وکړه. په غونډه کې ډیر په غوسه سره نواز شریف ویلی وو چې پانسی یوازې سیاسي مشرانو ته ورکول کیږي. بیا نواز شریف په ټینګار سره خپل پلویانو ته ویل چې له فوزی ډاکټرانو څخه باید حساب واخستل شي، نو په جواب کې پلویانو ناری وهلي چې پانسی دي ورته ورکړل شي. مجللی کی دا د هغه وخت خبره وه. نن مشرف په خپل کور کې نظربند دی. په مشرف د یو مقدمو سمات روان دی چې پکې د سیاسي مشرانو وژنو، د ملک آئین ماتولو، د ججانو نظر بندي او په هیواد کې د بیړني حالاتو اعلانولو مقدمه شامل دي. مجللی کی دا معلومه نه ده چې کوم ستراتیجی دغه جنرال خپل هیواد ته پستنیدو مجبور کړو. مجللی کی چې د مشرف کور سره نږدې په یو گاډي کې بم هم موندل شوی دی چې مقصد یې د مشرف کانوای په نخه کول وو. د مجللی په خبره مشرف ډېر په مشکل حالاتو کې دی. مجللی کی چې هر چا مشرف ته خبرداري ورکړي وو چې هیواد ته ستونی شي. په پاکستانی سیاست کې د مشرف وخت سر ته رسیدلی دی، هغه اوس د خپل ځان لپاره ګواښتي. فورن پالیسی مجللی کی چې مشرف د پاکستان سیاسي استحکام او له امریکا سره د هیواد په اړیکو کې هم ګواښ جوړ شوی. بلخوا فورن پالیسی مجله په یو بل مقاله کې لیکي چې زیاتره خلکو ته به یاد وي چې د ټایم مجلې د 2010 کال د جولای میاشتې د ورق لومړی عکس د هغه افغانجنۍ وو چې طالبانو ترې د سزا په توګه پوزه او غوږونه پرې کړي وو. زیاتره خلکو ته به هغه شینسترګي افغان جنۍ هم یادوي چې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې عکس خپور شوی وو. دغه دواړه عکسونه ډیر زورور وو چې د پخوانی ناورینو، موجوده بشري حقوقو حالاتو او د میلیونونو افغانانو د مستقبل عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راروان کال له دې هیواده بهرني ځواکونه وزي. مجله کې زیاتره افغانان پښتنه راپورته کوي چې آیا زما وطن به د کورنۍ جګړې مخنیوي وکړي. هغه خلک چې د دې پښتنې په جواب کې هیله مند دي خپل ځان نه د پښتنه کوي چې آیا افغانستان به خوندي ځای وي چې خپل ماشومان پکې وساتي. مجله کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي تعلق نیغ په نیغه د ائتلافي ځواکونو له قامی ګټو سره تړل شوی. د کورنۍ جګړې په صورت کې به ترهګر ډلې نورې قوي شي چې دا وخت د پاکستان او افغانستان پر پوله خپل عملیات کوي. د دې ترڅنګ د جګړې اثرات په پاکستان هم پریوتی شي چې دا وخت دغه هیواد له ډېرو ستونزو سره مخ دی. نو ځکه د مجلې په خبره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو لومړی ترجیح استحکام او له افغان سیاسي بهیر سره همکاري کول دي. مجلې کې چې دویم د بشري حقوقو ساتنې لپاره کار وکړي. کچري بشري حقوقو په لومړی ترجیحاتو کې وي نو نړیوال ټولنه به ډېر مخکې نه په دې معامله کې مداخلت کړې وي او د اوږدې مودې لپاره به په دې هیواد کې پاتې وي. مجلې کې په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو حالات ښه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان په خپل د استنبول د پروسی په نوم د وزیرانو غونډه پرون د کازاکستان په تجارتي مرکز الماتی کې پرانستل شوه. د دې کانفرنس برخوال په شپږو برخو کې پر همکارو خبرې وکړې. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د خوندیا او امن افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري او امنیت په اړه د استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د دریم کانفرنس برخوالو د پنځشنبه په ورځ د الماتی اعلامیه لاسلیک کړه. د افغانستان په حق له د استانبول د پروسې په نوم د وزیرانو غونډه د قزاقستان په تجارتي مرکز الماتی کې جوړه شوه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریس اوف د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د کانفرنس برخوالو د دې پخلی وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته له دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز ویل په خبرو کې د ټولو خواوو دا اراده تایید شوه چې د دوستۍ، احترام او دو اړخیزو ګټو پر اساس به د ژورو سیمه ییزو همکاریو هڅه کوي. ادریس اوف دا هم وویل د دغه کنفرانس تر څنګ تر 500 زیاتې دو اړخیزې غونډې او ملاقاتونه وشول. د ده په وینا د افغانستان او سعودي عربستان استازو په خپل منځ کې د دو اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. ترکیه د شانګهای د همکاریو له تړون سره موافقه وکړه. د دې کنفرانس برخوالو په شپږو برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. له تروریزم سره مبارزه، د مخدره موادو مخنیوی، د سیمې د بنیادي تاسیساتو لکه د اورګاډي د پټلۍ او ترانسپورتي لارو پیاوړتیا، د سیمه ایزې سوداګرۍ پراختیا، له استراري وضعیتونو سره مقابله او د ساينس او تعلیم په برخو کې همکاري د الماتی د وزیرانو د غونډې د ایجنډا مهمې مسلې وې. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې هیواد یې د دې کانفرنس کوربه و ټینګار وکړ د منځنۍ آسیا په اقتصادي همکاریو کې به د افغانستان د ورګډولو لپاره لا فعال رول ادا کړي. ښاغلی نظربایف د کانفرنس د پرانستلو په محل وویل د نړیوال ملاتړ د پروګرام اساسي عنصر د افغانستان اقتصادي احیا ده. د وویل ضروری ده چې په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پراختیا او د بهیر سره د افغانستان د یو ځای کولو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف وویل چې افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. خود امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز وویل چې د ولسمشر انتخابات باید په افغانستان کې له سولې ژوند سره مرسته وکړي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یو وډاله
تی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړې دا هغه ځال چې خپل خپل ګسر هغه شریک کړ.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې او ریدل مهیروه.
پاکستان وای چې دا هیواد دی د هر قسمه ترهګری غندنه کوي او په دې هیواد کې د ترهګرو هیڅ قسمه کیمپونه یا پټنځاینه نشته. دا خبره د خارجه دفتر وایان پرون په 19 خبری غونډه ته د کړی دا چې تفصیلی د اسلام آباد نه د مشال اډیو خبريال ریاض مساخل را کوي.
د جمعه پورز مازیګر د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري برتانیې کې د نیولې شوې ترهګرو پاړه د یو تپوس په جواب کې وې چې پورمن اوسېدل د هر تن حق دی او پاکستان د هر قسمه ترهګرې غندنه کوي. پاکستان کې د ترهګرو د روزنځینو یا پټنځینو په اړه د وینا وا
پاکستان کې د ترهګرو یو کیمپ هم نشته. البته ټوله نړۍ کې ترهګر شتون لري. وی مختلفو ملکونو کې ترهیز کاروایي کوي. موږ د هر ملک د قانون او طریقہ کار احترام کوو. زمونږ باور دی که څوک په هر ځای کې د ترهګرۍ کاروي وکړي باید چې هغه انصاف ته ورسول شي.
پلو خبرو کې اعزاز احمد چودري یو وار بیا د پاکستانی عزم تکرار وکړو چې د افغانستان امن، کلاري او مفاهمت لړکې به خپل کردار جاری ساتي او دغه لړکې د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې یوې ډلې برسلز ته سفر کړی وو. د برسلز غونډې په اړه ویان زیاته کړه.
Meeting in Brussels, as you know, was a continuation of the high level contacts.
The Brussels mulaqat tasuta pata da che pala kaj da rabito tasalsal wo kumi che da Pakistan, America, Afghanistan tar menz ki gi da mulaqat ke da Afghanistan da pokh mufahimati amal sara ittefaq okle sho. Mulaqat ke da khabar sara ham ittefaq sho che da Pakistan Afghanistan tar menz pa siyasi amniyati aw maashi lihaz sara marasto ta wad war kle shi.
Political security and economic cooperation between
کله چې مشال ریډیو د خارجه دفتر موقف د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود نو د اوې چې پاکستانی قبایلی سیمو کې د ترهګرو د پټنځینو نه انکار ځان لدو کور کول دي. د زیاتوي
پاکستان کې د تربیتی کیمپونو د خبره افغانستان کی کلا روسان راغلی مجاہدین موجود تربیت کی البتہ اس داغی موجودگی پاڑ باندھے دعوے خوشتا خوچا سر کی دیشی ثبوت میں بھی اوکو ذنی ویم ناغ کی دیشی دا سی میں بھی چاہیے تھا پاکستان دا ځواکونو هغه رسایي ورتګ دغې لپاره ممکن نه وي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا تختول شوی ترکیې وګړو په اړه د یو تپوس په ځواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې د دوی د رخلاصي لپاره ورسره چا رابطه نه ده کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
کدر منو دونکو اوس وخت شوه دی د 19 پرونی د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې پروګرام کې د شاعر او لیکوال محمد ګلاب ننګهار په یاد کې د غونډې رپورت، لیکوال او شاعر اسیر منګل سره مرکه، او د اسمت الله بشری په غږ ترنم ځای شوه دی. د خبرونه هر اونۍ باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به د مرحوم ګلاب ننګرهاري د یادغونډي رپورت وړاندې کو، بیا بل پروفیسر اسیر منګل سره د ټل ادبی چمن په فعالیتونو د مرکې یو برخه وچلو، او په اخیره کې به د یو مستانه شاعر په خواږه ترنم یو لوبه هم په ګډه سره واورو. رازو لومړی رپورټر محمد ګلاب ننګرهاری د افغانستان د لیکوالو او ادیبانو په ډله کې د اوچتې نامې او خپس منظر خاوند شخصیت دی. په افغانستان کې د جګړې تر کلونو مخکې محمد ګلاب ننګرهاری د پښتو ژبې او ادب د ودې او ورسره د پښتنو د سیاسي برخلیک ټاکنې په موضوعاتو د پام وړ لیکنې کړي، شیرونه یې ویلي او پښتانه یې د سیاسي بیدارۍ لوري ته رابللي دي. د ده فرهنګي خدمتونه د پښتنو په تاریخ کې مهم ځای لري. ژوند او مبارزه یې باید د پښتونخوا د خدایي خدمتګارو د تحریک په تناظر کې تر مطالعې لاندې راشي. د محمد ګلاب ننګرهاري لیکنې نن هم لوستونکي د تاریخ او ادب هغو شیبو ته رسوي چې یو وخت یې یادول ویاړو. په ننګرهار کې د ده د فن او شخصیت په باب غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د محمد ګلاب ننګرهاري یاد غونډه 13 د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې د پوهنتون په یو شمېر استادانو سربیره په کې ګڼ شمېر لیکوالو هم برخه لرله. په دې یاد غونډه کې د ګلاب ننګرهاري پر ژوند او پن بیلابیلو لیکوالو مقالې واورولې. د افغانستان د ختیځ سیمې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد هم یو له هغو څخه و چې د ګلاب ننګرهاري په ژوند او پنې خبرې وکړي. نو موري په خپلو خبرو کې ګلاب ننګرهاري د هغه وخت د سیمې د سیاست په نفس پو لیکوال و باندې.
ګلاب ننګرهاري یو اقدار شخصیت و، تر دې وړاندې باید دل منزل شوی وای او د آثار راټول شوی وای. بد مرغه چې دا مخه ګامو چې د ننګرهاري سره فرهنګ ریاست واخیسته، ځکه د باچا خان او د پښتنو د نورو لوی مشرانو سره او لوی لیکوال او شاعرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې، او همدارنګ د عدم تشدد د فلسفې یو ډول پیرو. د پولیکنو کې د افغانستان، پاکستان او هندستان د وخت سیاسي حالات هم لورای په کې سرګندګي کې څو په کې دقیقه مطالعه وکړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون ویل چې ګلاب ننګرهاري په خواږه نثر د پښتنو د تحریک په تناظر کې د پام وړ لیکنې کړې وي.
په معاصر نثر لیکونکو کې یو هم محمد ګلاب ننګرهاري و چې خوږ روان ژور نثر لاره، او نثر د یو پیغام او د فکر نه ډکو او یو ورمان ارمان ور سره او ارمان باغ محل د پښتونستان موضوع و چې د پښتونستان د غټلو د پښتونستان ساتنې او دغه فکر د روزنه د پاره د ځوان نسل توجه راړولو او وسیله چې واغه دغه نسل چې ګلاب نګراري پر مخ یوړ او سیاسي مبارزه هم کړې ده د په نسل کې هم دغه خواوې انغښتې دي خوګلنیم پام دی کې و چې د صادقانه زړه نه په دغه مسله باندې درد ده.
استاد عبدالهادي خلیلزی په خپلو خبرو کې وویل چې ګلاب ننګرهاری ته د وخت حکومتونو د ده د اهلیت په بنیاد د ده لشان سره سم منصبونه ورکړي ول.
ننګرهاری صاحب چې کوم لوی خوی او ښه خوی و هغه دا دی چې دی نهایت حلیم سړی و، دی جاه طلب نه و، ده سره د خدمت د ارزو نه بل هېڅ شی نه و. ده چې هر څه زده کړي دي او هر څه کړي دي او هر چا چې چوکۍ ورکړی ده او مقام یې ورکړی دی د ده په اهلیت او په تقوا یې ورکړی ده، هېڅ وسیله نه لرله. د قانون سبا چې مونږ تاسې ګورو چې څوک واسطه لري او قدرت لري او قوت لري، یو ځای ته رسېږي او کنه چېرته پاتې ورې، د دوی په لیاقت او په اهلیت مني او تر اخره پورې دوی خپله تقوا هم وساتله او خپل اهلیت هم وساتو او خپل شخصیت هم وساتو او د خلکو حرمت هم وساتو. یو انسان عمده غبره بکلفیت لري چې د خپل قوم غلس او خاورې دپاره قرباني ورکړي او زحمت وباسي.
استاد محمد اسب سمیم د ګلاب ننګرهاری مماسلت د وخت د صدر اعظم موسی شفیق سره وکړو.
د ارواحات شهید شفیق د ملګرتیا ویاړ دی چې په دای سورې خور دی، د هنري او ادبي شخصیت کوم خواغو هغه کټ مټ په دکې شي لیکي زری دلی دی په ځانونو کې خدای دې وکړي چې په دای کې د سیو څوک پیدا شي. د موضوع په توګه د ارواحات ننګرهاری صاحب او د شهید شفیق هنري پرتلې جاج واخلي په شاعرۍ کې هم د رسېدې په نصر لیکنه کې دا مد پر بهترین موضوع د خود په خپل ځانی دا لا پانش کولې د خپل ځوانانو ته پس مرګ دی دوی راځوندې
په دغه یاد غونډه کې سو تنو خزینه هم برخه لرله. یو ځوان انجلۍ وایي چې تر دې غونډې د مخې ګلاب ننګرهارې دومره نه پیژند.
زه نزاکت چې دیم کابل نه راغلم او ډیره زیاته خوشاله یم چې په دې غونډې کې مې ګډون وکړ. څه معلومات مې واغسل، په حقیقت کې دونه معلومات ما په خوا نه درلودل، اما ډیر ښه دی چې داسې د تېر یادونه خاورې ایسته کړو. د دې بیا بیا ژوندي کېدل او بیا بیا خپل نوي کول ته راپېژندل ډېره ضروري خبره او ډېر شوق لرم چې اوس بعد د دې نه د دې په اړه نور معلومات پیدا کړم.
ګلاب ننګرهارې د دیارلس مریض کال د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د اړخینو میکلي کې زګیدلې او په کابل دارالعلوم کې لوړې زده کړې کړې وې. د ظاهر شاه او داود خان د وکمنۍ په دوران کې په لوړو چوکیو کار کړی و. د کمونیستي کودتا وروسته پیښور ته پکړه شوی و او د نجات ملي په تنظیم کې د صبغت الله مجددي مرستیال ټاکل شوی و. ګلاب ننګرهارې د دیارلس سوه نه شپېتم مریض کال د زمري د میاشتې په ویشتمه نیټه عمر نو موړی د خپل ژوند په اوږدو کې د سرکاري وحدو تر څنګ د پښتو نظم او نثر ته هم د خدایي خدمتګار تحریک په تناظر کې ډېری لیکنې کړې وي چې اوس په یو زهیم کتاب کې راټولې شوې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پروفیسر اسیر منګل د تیرو سبان دی دیر شو کلونو رئیس د پښتو ادب د ودی او پرمختیا لپاره مټی رانغختی او لای د غنی کېدو په خاطر نستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. لد سره مو د ادبی چمن تل په فعالیتونو مرکه کړي چې لومړی برخه یې وړاندې کوو. ښاغلی پروفیسر اسیر منګل، تاسو د جنوبی اضلاع سره تعلق لري او اغل تاسو فعالیتونه د پښتو ادبی چمن تل نه سرچینه اخلي. کله راته د دغه تنظیم په شالید باندې رڼا واچوي چې دا کله جوړ شوی او چا جوړ کړی؟
دا پښتو ادبی چمن تل خدای بخلی محمد دین مقید په کال 1955 سم کې جوړ کړی. هغه وخت کې سره ملګری وو ډاکټر شه زمان تایزه، هم خدای بخله دی اوس وفات دی، او یو بل چې کوم دی قوم پرست مشر و سینیټر محمد ابراهیم خان، بیا په کال 1944 کې مقید سے په حق ورسید. بیا د دې اوس ویو حاجی زین الدین الله دی وبخي مرحوم دی، نو هغه بیا د دې په یاد کې په 25 اپریل نو دا به هر کال د پلار مشاعره کوله. نو دا یو داسې مشاعره چې په مونږ کې یو تحریک راس، مونږ ماشومان و دې مشاعرې پیښور نه یو ځای نه بل ځای نه مردان افغانستان نه بشهران رتو خوست نه ای به گډون کول نو مونږ کې بغت تحریک را پیدا شو
د مقاید صاحب د وفات نمخ کې د اغه تنظیم غونډي څنګه بیا په تواری به میشتینه وی پنځله سورنی ولزینه وی او کنه کلنه وی
اغه وخت کې د سه مقاعده تو غونډي نه وی میاش کې وشو یا به درې میاشتې پس وشو یا به څلور میاشتې بس کله به ملګری چیرې غون شو نغی به یو غونډه وکړه او په دې ټولو کې اغه وخت کې متحرک چې کم شاعر وغم د مقاید صاحب چې دی بوتلو په خبر ته بیم ځان رسولو کوهاټ کې به مشاعره وی یا بلځه کې به مشاعره وی نو د ځان رسولو
منګل صاحب کدار ته وایي چې تاسو کله دغه تنظیم سره منسلک شوي او بیا چې منسلک شوي تاسو څه وکړو
نو کال 1980 کې چې زه منسلک شوم د سره د ملګرو زم مشر کوم د تنظیم نو د وخت بیا یو انقلاب راغی لکه مخ کې به مشاعره هغه مرحوم زین الدین صاحب چې کوله نو هغه به د ورځې مشاعره داسې میله شان به دغه په قبر باندې بل سات شاعران راغون شو هغه به روټه ورکړه دعا به وشو ختم به شو مشاعره به ختم شو نو مونږ بیا داسې چلو چې د مشاعره مو د ورځې نه شپې ته راواړه چې په هغې کې سلیم صاحب شو ملک مقبول صاحب شو رسول ول درویش شو ظهیر بنګش شو دا تنظیم د خلکو بیا مخ په وړاندې بد ملک مقبول صاحب نن سبا ډېر فعال او تکړه شاعر او ادیب ښه منتظم مونږ په هر کال کې یو لویا نړیواله مشاعره به مقوله نو هغې کې به خوند خبره ده چې د لرې پښتونخوا د بری پښتونخوا دا ټول شاعران به راتلو هغې کې به مونږ سره شاملېدو
تاسې چې کله د دغه ملګرو په مرسته باندې دغه تنظیم سره منسلک شوي کلنۍ مشاعرې هم کولې او که نور څه فعالیتونه هم ورسره تاسې مله کړل
هغه وخت کې د مقید د وختونه یو دوی به داسې یو رساله هم دغه کوله چمن رساله نو مونږ د چمن رساله هم باقاعده کړه لکه کال کلیز یو دغه د مشاعرې رپورټ په اوبه کې کم شاعران به راغلي وو د هغې کلمونه به مونږ دغه کول بیا داسې ملګرو یو میټینګ وشول هغه ویلي چې کال 1955 کې دا تنظیم جوړ دی او په کال 2005 کې دا 50 کاله پوره کیږي نو بیا مطلب چې ملګرو دا وایي چې را د 50 کال چې دی دا به مونږ ونمانځو د الله تعالی مرسته وه د ملګرو مینه وه د پښتنو ډېر اخلاص وو مونږ له خلکو ډېرې پیسې راکړلې او مونږ ډېر ښه په منظمه توګه باندې هغه غونډه مخ په وړاندې بوتلله
دغه غونډه مو بیا چېرته وکړله او په کوم نامه باندې وه
دا چې کوم دی مونږ بیا وکړله په پښتو عالمي کنوینشن په هغه باندې پښتو نن پرون سبا مونږ چیرې د پښتو پرون په کم حال کې وا نن څه حال او سبا یې څه د باندې لکه د نړیوال کلی جوړیږي او په دې کلی کې به مونږ دا ورو چې کلی جوړ شي یو ملک وي یو مشر وي یو ژبه وي دا زمونږ ژبه چې مونږ دا وایي چې پښتانه په قومیت خو ویاړي په قومیت باندې فخر کوي خو خپلې ژبې ته د ویندې په نظر هم نه ګوري مونږ سره دا فکر وو نو مونږ دا د دنیا پوهان راغونډ کړو د امریکې نه د لندن نه د کابل نه د کویټ نه هر ځای نه سترګور پښتانه حساس پښتانه رالو مونږ ورته دا سوال مخې ته کېښو چې زمونږ د ژبې به په دې نړیوال کلي کې صدقه وي نو هغه ډېرې ښې مقالې هغه مقالې تاسو لوستی شئ او د کتاب په شکل کې چاپ دي پښتو یو داسې ژبه ده چې هغه په ډېرې غریبۍ کې ژوندی پاتې شوې ده اجمل بابا د هغې پرانسته کړې وه اجمل بابا بیمار هم وو هغه ځان را ورسولو بیا هغه یو د ارمان وو چې تاسو به اوس دا تنظیم د وړو وړو غونډو ته نه محدوده کوي تاسو به همدغسې لوی لوی غونډې کوي
باختر ستوري ګرانو مینوالو په مشایرو کې به مولې دلی بي چې لزنو شاعرانو د ترنم غوښتنه کیږي او ترنم ویونکي هم دا تمه لري چې یاران پرې ترنم غوونه وکړي خو په جلال آباد کې داسې یو شاعر هم شته چې کله مشایرو پرته د یارانو په بندر کې ناس وي او د شعر ویلو غوښتنه ترې وشي نو ورسره سم لګن یا کاسه غواړي او د خپل غږ له خوږو سره د هنرمندو ګوتو سر او لی هم ورزیاتوي دا مستانه شاعر عصمت الله بشری نومیږي راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو
مدیار د پاره داسې پیغامونه لېږل غنم رنګې ته مې ډېر ډېر سلامونه لېږل مدیار د پاره داسې پیغامونه لېږل غنم رنګې ته مې ډېر ډېر سلامونه لېږل چد دل سو کالو مینا محبا تو کنو پاک مینا واس مونگ دا حقیقت تو کنو دوڑ رہے بار پلاس بم کاغذو نہ لے گل غنم رنگ تا می ڈیر ڈیر سلامو نہ لے گل مد یاد پار دا سے پیغامو نہ لے گل غنم رنگ تا می ڈیر ڈیر سلامو نہ لے گل دے بہ ہمرا تا سلام و احترام کو تلا دے دن کنڈو تتلال تبے پم کو تلا ہر خبر ہے دی زڑگی را لدا گو نہ لے گل غنم رنگ تا می ڈیر ڈیر سلامو نہ لے گلا غنم رنگا و پادارا شو و پای و کڑلا مور پلار ظالمان شو ناروائی و کڑلا خود موخ کو سلسلی می داریا بون لیگل غنم رنگی لامی دیر دیر سلامون لیگل کنا کام شم تا خلص بمی ناکام بیشنا بیا بگرزم لی ونی دی تد پام بیشنا بشری با ما شکی تخپل شیرو نلیگل غلم رنگ تا می نور نور سلامو نلیگل
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې